سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شپې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاست وایم. په اندونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کانفرنس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به پروان ژمي کې د اندېښنې وړوي.
د ماشومانو د ساتنې موسسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د دسمبر 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر روستي فهرست انتخاب وکړ چې تیره اونۍ د غیواد د مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په قطار کې راوسته. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 12 هغو هیوادو په قطار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړي. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقعیت تونه سره سر نه خوریم. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامل شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. بېلابېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نه شي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونکړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بېلابېلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغه سي احکامو عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلي په فرا کې هغه علني اعدام چې د طالبانو ځینو جګپورو چارواکو پکې ګډون کړی وو د ژوند له حق سرغړونه ظالمانه غیر انساني او له سپکاوي ډک مجازات دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم دغه علني اعدام غندلې او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو غراس سیاسي حقونو سره پټکر کړي. تر دې مخکې هم د بشري حقونو بنسټونو او ملګرو ملتو له طالبانو غوښتنه کړې و چې په کار د افغانستان کې د بشري حقونو د قوانینو ټولې مادي رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اوریدو خوشاله شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماټیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځورونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکس العملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورم ورځ په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور ور باندې وو. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږ اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې برسې وروسته عملی کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1990 څخه تر 2000 لومړی کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملی کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنېدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوي، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نشته شپارس میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه پیژندلی. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وای په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. د غیدارې ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بیلابیل ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړي دي. جزئیات له اسدالله الدین اورو.
یو نړیواله موسسه وايي په افغانستان کې روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډاله کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومان شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسه یاسف د چلډرن ویانا شق الله مندوزی پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینه شوې چې په 2000 دروشتم زګدیس کال کې به شاوخوا 8.3 میلیونه وګړي چې د یو تقریبا 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیونه ماشومان دي. پر راتلونکو کال کې به په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر هم بیل شکه چې ډیر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمی په د شاوخوا تقریبا 3.5% کورنیو هغه عاید کچه راټیټه کړي او دغه کورنۍ نور نشي کولی خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور ضروري هغه نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه وايي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ داخته ماشومان شمیر 4 میلیونو ته رسیدي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه خودلې وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الکبروف ویلی وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارزواکۍ اندازه ډیره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیه په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي په خوارزواکۍ د اخته ماشومان شمیر ډیر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالر ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 23 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینې څارونکي اداري وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورستر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنیو وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاوه او یوازې اوس په لانډو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبريږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبريالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګران څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څرل کیږي او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبر او راپور حساب او کتاب کیږي له مسولینو سره. داسې قضایاونه هم زه خبرم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي او هغوی په یو ډول باندې دي تړکیږي چې باید هغه څه چې یو رسنۍ باید کاور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسولیت او رسالت ادا نه کړي. لبد مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په ازاد ډول باندې فعالیت ونه کړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبريالانو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنیو څپو بند کړل یا بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره، خصوصا د بیان ازادي او د رسنیو ازادي په برخه کې یو ستونزه ده او دا بد تاثیر لري. تابان ما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغه سي پریکړو لامل کیږي، که هغه سوء تفاهم ده، که هغه ځینې فعالیتونه دي، هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي، رسنیز مسؤلیت د رسنیو ټولنې ته، د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت، د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي، زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پریکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، هغو ته لاسرسی ولري، یا تر خلکو ورسوي، هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. هم دا زما په نظر چې دغه ډول سترې پریکړې چې طبعاً ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې زیان ډیر لري او دا د نورو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي، هغه چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم له لارې نه د رسنیزو اصولو هغه قوانینو په پام کې نیولو سره پریکړې وشي دا به ښه وه.
په افغانستان کې د سارک د خبريالانو د ټولنې مشر ګل محمد ګرانو چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمنو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ اسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوهانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ اسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده که نه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده.